هاي
جنبا سبتا یو مسله پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقایزي نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږد نه ده نام دې په دې نوېم او دې اتهم لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کیسه شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقایزي نخته او دا فرقایز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوطې شوې او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیس تاو تاریخوال روان دي یو څه څلور شنه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو او وسم هغه سیمو کې تاو تاریخوال ترنګلتیا هغه چې دا موجود ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشته نو هغه کوشش کوي چې را په هغه دی فرقایزو مسلمانانه میچ دی پاغمانی قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یو یو چنو علویانو ته چې واکمن وو یو ته بخیده مسلمان په سترګنه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
جوړ دا شعار کې چې شیعه شیعه کافر کافر دا دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې لدی بحث نه راونه وسو کنه بیرته مقایسه ته راشو جنباس دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایي نه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو راتګ سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې کې جنبا سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شه بده لکه یو جمهوریت نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور پنځوس کال نه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې و په واقع و جنبا سره تر هغه
وخت چې زی پرومونسیرم په سوریه کې خارجي فقط ان د چې اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې اصلا خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ګینی چې په واکه اوم د نن اون اگر چې څه دې چې تر څو نه مو په فرانس چې به په لاره زما اوس دوم نه ده په تاسو ګینی چې دا څو نه ویلګلی او څومره زرافت د اوس نه یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدار دره خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څو د تن سنی مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نفوذ زیاته مخصوصا وروسته د کورونی جګړې په دولسم کال کې هلته او او د ایران د خوا ډېر پار شول اوس کوم ګورو چې هلته ترکیه هم پا اوس کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشکانو سینی جورجیا هم سره روان دی پای وخت مو نشو کول چې ټول فاکتور د نسبلې روسیا اوس چې د دې وو ټول راځي په سوریه کې حتی هم په پاتې عناصر راغلي چې حاکمیت روسي دی او هم هغه چې اوس هم د دې مشروطه وایي او په شو هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بینه دی دقیقا ما چې حساب دونس
نو دا او ان ترتیب د اسرائیل باندې علاوه فاکتور جان باسه یو بل شي تکرار شوې د خطر چې د عباس دی بل خطر غوند کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده دی ډیر نرم روان دی مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د نجونو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و خو بیا بیرته ویلي و چې القاعده بیرته راګرځېدلی ده خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي کوم خبره
شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د د زده کړې توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازی، خودسری، جاطلبي، کاملا افراطي، غیر افغانی کړنو ته چې
جان باسب وبخښه. سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهن د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاغه کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پری خودل
عمومي افعالبته طالبان او ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمت پیژندل کی شي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به دا طالبان نه وسی
او د افغانستان احتمال نوم به امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي. اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سې نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه کېدی شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحده درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته
شي. مننه. وبخښه که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هرکلای وکړو او هغه ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راوستلو هغه هم حسید چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته به سن سه یو شی ورکی دی ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کامیاب شوي، نو موږ خپل د مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پختونخوا کې دی نو په خیبر پختونخوا کې دی، نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پور امن دی، پنجاب پور امن دی، سند پور امن دی،
پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه
دي نه خو پنجاب کې دوی راپورونه ورکړي د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډېر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې کوم غوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پوره په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبې کورکیږي نه او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی کې وسلوال پټ دی او مون په دیزی کې هغه وکړ
او مننه خو کې جنبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا سم دا خبره وکړل چې کې دیش ته لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې دا فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او دا په اکثره جګړه لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به له شکه چې ځان ته روحیه ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه سی یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان بولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیزه توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري یو څه ورتهوالی به ولري اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کیدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کیدای شي په کې تړاوونه به وسیږي خود دوی اهداف ډیر متفاوت دي مثلا مخصوصا کدا حیات تحریر شام اوس وڅېړي دي دغه کوم تحول چې دي مانس کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبان ته تاسو هم
خیر خو او بخښي خود دوی او بخښي د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولان یو وخت لال قاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس وخت رسیدلې دي د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړ دا شخص وو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره او ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر سره اوس دا غړي دبل حرکت را مست کړی دی په بل نو حیات تحریر شام یعنی دا تحول د تلویزیونی بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډیر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی همدغه سې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فونډمنټالیزم چې ورته کار وشو د ایران د خوا د داعش د خوا د نور د خوا هغه سې نور فکر نه کوم چې
خوبه جانباز صاحب وخت ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
اوس خبر دا ده
خو ریخي خو اغرنګ نه دي جانباز خبره سم سم هم ده چې ریخي خو اغرنګ جړ دی خو اغرنګ پخی نه دي چې څنګه او هغه خټیر ځت د اغم لري څنګه جنباس خبر اوګه توافت لري ځت فرق لري اغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالتہ شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث لا پایله سم دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یو محدود جغرافیه کې راټاویده نن سبا کدا انټرنیټ برکت ده کدا ارتباطات برکت ده ډیر خبريشي نو ځکه دغه اندیشنه شته چې همدغه د سوریه بغاوت چې اوس کامیاب شو ده دا تر عراق هم وغځي شي تر ایران هم وغځي
نه غدي اوس کدا پاکستان خبره تاسو کوي کنه نو جنبا سبم د غو کې خپل نظر ورکی چې په بنگلاديش کې دا سینه واجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
عمران خان ډلې
دا خبره یعنی د عمران خان ډلې د تبلیغ کوچه د ځکهون کې باید راوزی او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانباز په مجموع کې کچرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولای شي
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباہی خواته روان دی په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمه ایزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسې خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی، اودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یوه پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه.
معلومه ده چې کاملا سیاسي ما نه نه دا بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په سیمه کې شخړې وي موږ ویل چې په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حلاره غواړي چې ریښې باید وچې شي. نو له همدې سره د عباس راغونډ کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې د مید عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم وایم دی، البته د رادیو یا ټلویزیون وایم نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې وایم دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشل دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګورې کوم، ما غوالد جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادې، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې. په هغه کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو. نو ما اولینی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زکړیو په لنیک مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغه وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یا دوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو، نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې مان نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و، کله به په بل سیمه کې و، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاره وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړی، دا غیر د تیزاب مستل د لرګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو، بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و 4 ورځې کورته یسم او بیرته یم هغه تر اوړم ټولګي تر اوړم. نو دا سون د ما زړه د هغه په استلا کېفتانو د مسولیت هم د ما 4 ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و، کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تر اوړم. او دا غیر سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي ادامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوباته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر 12 پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو
همدغه خبره ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره او زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب ته هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لاب نیکمرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د ژورنال کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل دا چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماړي کولا څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټول کې کوم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې وم ما د آزاد خبريال په توګه هم د جنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2022 کال کې فایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2020 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
ل پانتونه بیا کله فارغ شوې
2004م کال کې دسمبر میاشت کې کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شو او دغه نه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د پارارټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او بیا ژباړن ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دا غوښتل ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دوري پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم په ما کورونا وخت کې یو سیمستر نو ول او بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسي په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په می میاشت کې بشپړ کړ نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره غا فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخسته باغی برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخسای شي نو د امم ورک 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه چې دوی په دایاک برخه کې کار کوي په پاغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشتې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې د پاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ان ډی پی له خوا او د یو ان ډی پی له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېدان او د هغه په اساس څو د مونږه بل پروژه د یو ان ډی پی پای ته رسیدلې و. نو د پروژې کې بیا ټول کارمندان چې وو هغه د کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغه نه وروسته 2012 کال کې د ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه شوانځي بلاخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کولای شوی راغې وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نیم تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هغه اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای خوندای هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټولګي وو. نو هغه یو تعمیر درلود دی اون خیدلې سي په نامه د لا پنځنی خوندې نه لسیتا هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو. په نو شرایط افغانستان دي دقیق خوندي نړۍ زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلوميږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکه ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لکه تون شو ور سره جی دی و شو راته بند وک او مایک وګورځو د اخبارونه برا کېدل راته را کول کېدل. دا څه خوري ری دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عام استلاده دا چې مونږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست بعد هر څه ته خبر پستر غو ګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه و خاطره خاطرې خو ډېر زیات دي. نو هغه ذکر نه کوم چې اوس په وخت کې سره وای، ما وو پکې ډېر سونه چې پکې ډېر زیات دي. زه د هر خبريال د زړه ناراضم، دوی واقعا هغه خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لا سو غریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي، ټولنه لا وادسو لا واقعي وقایو لدینه خبروي دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم، ډیر درون مسولیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
منی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې حابی بولي، تاسو کوم حابی لري؟
ولکه درته هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم، یو غزنی حابی مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې کړي دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو حابی ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا WHP کې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه دی وایم په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. نه دوه لس کاله وشو چې زه دوی سره دوام په توګه دنده وکړم. اوس هم مغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شاملې دي. پاره وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي، چې پاره کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداوی چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویل چې امکانات وو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدی هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویل وی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک به باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني
اور دونکو لپاره خو دماغ مخ کې ویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او اعظم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما غیر سره مناسب بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند غي او مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا وایم چې زه لمړنۍ کوونځي خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وې دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دوه زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلې وي د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې پورس کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه سې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلم بیا خوځې ته تللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا خبره کېدای شي ځنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي دا کړو ته ادامه ورکړي او ځکه بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې وایان پاتې شوم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا دي ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
سو بایو پخپل سپر لکی دا سپلم بو ولار سو بایو پخپل سپر لکی دا سپلم بو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بایو پزے ولار دزار